مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماخام 15 بجې شې ودی نن د چهارشنبه ورځ او د 2014 کال د جنوري 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحه میرزاده نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په کوټه کې نننه 14 سوارلس سرتیری وجلی دی او 25 نور یې ژوبل کړی دی. پاکستان وایي د هند له پټانکوټ حملې سره په تړاو یې د جیش محمد وسلوالې ډلې ځینې مشکوک کسان د ابتدایي تحقیقاتو لپاره نیولي دي. او ایران وایي د امریکایي سمندري عملې لس نیول شوي کسان یې خوشي کړي دي. تفصیل: نن سهار د کوټې په سیټلایټ ټاون کې د پولیو ډلو کارکوونکو او د هغوی د پولیس محافظینو لګاډو سره سینمه چاودنه شوې چې په نتیجه کې 14 کسان وژل شوي دي. په وجه شو کې 14 پولیسوالا او یو د ملیشا ځواک سرتېری دي. په پیښه کې د وخت مرګوب لپاره د کوټې د سیویل هسپتال مشر ډاکټر عبدالرحمن مشال ریډیو ته ویل پولیس ویلی دی دا یو ځانمرګی بریدو. تحریک طالبان پاکستان خراسانی ډلې د برید ذمہواری منلې. بلخو افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په جلال آباد کې له پاکستاني کونسلګری سره نږدې تر ځانمرګي برید وروسته درې وسلوال وژلي دي. د کورنو چارو مرستیال وزیر ایوب سالنګي ویلي چې دغه وسلوال په یو خالي کور کې پټ وو. تر دې مخکې یو ځانمرګي برید کوونکي ځان الوزولې و. د کورنو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ویلي چې له وسلوالو سره په نښته کې اووه افغان سرتېري وژل شوي دي او اووه نور ژوبل دي. دغه نښتې تر څلور ساعته دوام وکړ. د ننګرهار ولایت والي ویان ویلي چې په پیښه کې درې ولسي وګړي ژوبل هم دي. تر اوسه د برید ذمہواري چا نه ده منلې. د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان به خپل پوځ سعودي عرب ته نه لیږي او نه په دې اړه له پاکستان نه څه غوښتنه شوې ده. د سه شنبه په ورځ د پارلمان د بارنو چارو کمیټې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د سعودي په مشرۍ د ترهګرۍ پر ضد د څلور دېرشو هیوادونو ائتلاف غړی دی، خو پاکستان به سعودي یا کوم بل هیواد ته خپل پوځ نه لیږي. سرتاج عزیز ویل د سعودي او ایران په معامله د اسلامي هیوادونو د تنظیم او آی سي غونډه به د روانې میاشتې په 14 نیټه کېږي. په دې غونډه کې به پاکستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ کړکیچ داواري لپاره خپل تجویزونه ورکوي. پاکستان وایي د هند پټانکوټ په پوځي اډه برید کې د لاس لرلو په تړاو یې د جیش محمد وسلوالې ډلې ځینې مشکوک کسان د ابتدایي تحقیقاتو په غرض نیولې دي. دا خبره نن په اسلام آباد کې وزیر اعظم نواز شریف وکړه چې په مشرۍ د اعلی چارواکو یوه غونډه وشوه. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د هند پوځي اډه برید په اړه نور تحقیقات هم روان دي او یو تحقیقاتي ډله په دې لړ کې هند ته په لیږلو هم غور روان دي. سرکاري ټي وي زیاتوي چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد دفتر یې بلټول او تړل کیږي. د بلوچستان نیشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي. د نوی پورس له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې نوموړي د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه اندېښنې څرګندې کړې او زیاته کړه.
لومړی مرحله دا ده چې په دې کې د چین حکومت او کمپنۍ د 46 اربا امریکایي ډالرو پانګونه کوي. په دې کې د بلوچستان څومره برخه ده؟ ځکه چې بې له گوادر او بلوچستان د لار نامکمله ده. د دې پانګونې په بلوچستان کې د لګولو په اړه موږ ته هیڅ کس واضح انځور نه ښیي. دویم، کله چې دا لار جوړه شي او کار پیل کړي، نو له دې پیدا کېدونکې ګټه که د گوادر بندر وي، د توانایي له پروژو پیدا کېدونکې پیسې وي، یا د لویې لار مالیه وي، په هغې کې به بلوچستان ته څه ورکول کېږي.
نوموړي ویل چې که سم قانون جوړ نه کړل شي، نو د پروژې عملي کېدو په وخت بلوچستان ته د کار کوونکو له ورتګ سره به د سیمې بلوچان په اقلیت وربدل کړل شي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نښه کول دي. نوموړي نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستنۍ کلنې وینا پر مهال وویل داعش او القاعده د امریکایانو لپاره مستقیم خطر دي.
Both Al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people.
القاعده او داعش دواړه زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي، ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نورو انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډیر لوی زیان رسولی سي. دوی د انټرنیټ له لارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهرجن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي.
نوموړي د وینا پر مهال زیاته کړه دا دروغ دي چې داعش د نړۍ د یو لوی مذهب اسلام استازیتوب کوي. اوباما ویل چې د امریکا بارنۍ تګلاره باید پر داعش او القاعده متمرکز شي. د ایران سرکاري ټي وي خبر ورکوي چې د هیواد اسلامي انقلاب ساتونکو یې لس نیول شوي امریکایان خوشي کړي دي. دغه سمندري عمله ایراني اوبو ته د ورننوتو په سر نیول شوی وه. انقلاب ساتونکو نن په ټي وي خپور شوي بیان کې ویلي دي چې تر بخښنې غوښتو وروسته دغه کسان د خلیج نړیوال اوبو کې پرېښودل شو. د بیان له مخې بیړه چلونکي لس کسان چې نه یې نارینه او یو پکې ښځه وه له هغې وروسته خوشي شو چې کله ورته جوته شوه هغوی له کسته ایراني غاړې ته ننوتي. د ساتونکي بحري ځواک مشر ریر اډمیرل علي فداوی مخکې ویلو چې ایرانی اوبو ته د امریکای بیړۍ چلونکو ننوتل په نویګیشن نظام کې د تکنیکی ستونزې له امله شوی. بلخوا د امریکا بحري ځواک نن ویلي دي چې سمندري عمله خپلې اډې ته رسیدلې او دا چې داسې څه نښې نشته چې دغو بیړۍ چلونکو ته څه قسمه نقصان رسیدلی وي. د ترکیې د دوغان نومي خبري ایجنس ویلي دي امنیتي ادارو په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې سره په تړاو درې مشکوک روسي وګړي نیولي. د نننني رپورټ تر مخه د بحیره روم د انطالیا ښار پولیسو له هغه ځایه چې دغه کسان پکې میشو د لټون په وخت دستاویزونه او سي ډي ګانې هم ترلاسه کړي دي. دغه مشکوک کسان په مبینه توګه د اسلامي دولت وسله والې ډلې سره په رابطه کې وو او ډلې سره لاجستیکي مرسته کوله. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیا او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د شروع په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ پنځه پیسې غسل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ سلویښ پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په یو سل پنځلس روپۍ شپېته پیسې او په یو سل شپاړس روپۍ لس پیسې. یو پاؤنډ په یو سل څلور پنځوس روپۍ اویا پیسې او په یو سل پنځه پنځوس روپۍ سلویښ پیسې. د متحده عرب امارات درهم پاتویش روپۍ پنځوس پیسې پاتویش روپۍ نوي پیسې. د سعودي عرب ریال پاتویش روپۍ لس پیسې او پاتویش روپۍ سلویښ پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ شپېته پیسې او په یو روپۍ دوه شپېته پیسې. او دوه سوه څلور اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اووه اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پېښور کې وریځې خورې وي او په کوئټه او بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم و زیات نه زیات نولس، بنو کې څلور او اتلس، او په کوئټه کې به کم نه کم منفی شپږ او زیات نه زیات یوولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې باورې نن سهار په کوټه کې په یوې بمی چاودنه کې سوار لس کسان وژل شوي دي.
زه د کور را روان وم، بس راغلم چې دلته د پارک ته راورسم، تر پارک چې راتېر شوم جام شو، تر دا جام چې دا واوښتلم بس تروپ شو، بس بیا په ځان نه یم خبر شوی.
نن په جلال آباد کې د پاکستان کنسلګری ته څیرمه په یو دولتي میلمستون ابرید شوی.
او یو موټر بم چې تقریبا د دې ملمستون او د پاکستان د کنسلګری څخه 500 متره لري وو ساري نو بجو باندې انفجار وکړ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل کلنی زبینا کې وویل د مسلمانانو سپکاوی امریکایان نه محفوظ وي.
When politicians insult Muslims, whether abroad or our fellow citizens, when a mosque is vandalized or a kid is called names, it doesn't make us safer.
او د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د خپل کورونو دورانولو خلاف احتجاج کوي.
امیر دا نن احتجاج دی، میجا حکومته دا میسج ورکوي چې دای د امیر دغه کیرینا جوتای وداري. امیر د فوج د جرنل نه غدا غشتنه دو چې نره د مزید په میر بند دا ظلم بان کو.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی په کوټه کې په بمی چاودنه کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړه اوخته ده. د ځای پولیسو په وینا چاودنه نن سهار د خار په سټیلا ټاون کې د پولیو ضد ساسکو ورکوونکو د هغوی د پولیسو ساتونکو له ګاډو سره وشوه چې په نتیجه کې 14 کسان وژل شوي او د شلو زیات نور ژوبل شوي دي. په وژل شوو کې زیاتره پولیسواله دي. پیښه په داسې وخت وشوه چې نن د کوټې په شمول د بلوچستان په نورو ضلعو کې د پولیو ضد مهم درېمه ورځ ده. تحریک طالبان خراساني ډلې د پیښې پړه منلې. نور حال له کوټې نه خدای نور ناصر راکوي.
د کوټې په سټیلایټ ټاون سیمه کې د جمعرات په سهار په یوه چاودنه کې 14 امنیتي سرتیري وژل شوي او 25 کسان نور ژوبل شوي دي. تر دې چاودنې وروسته یې ټول مړي او ټپیان د کوټې سیول روغتون ته راوړه چې هم هلته په دغه چاودنه کې یوه ټپي تنه د سترګو لیدلی حال مشال راډیو ته داسې ورکړ.
محمود خان: زه د کور را روان وم، بس راغلم چې دلته د پارک ته راورس تر دا جام چې دا واوسېدلم، بس تروپ سو بس بیا فضا نه یم خبر سوی، بس چې رخشه مې د سیټ ته ودرېدل وساره د پس
د بلوچستان صوبې پخوانی د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل له لومړنیو پلټنو داسې ښکاري چې همدا ځانمرګ برید او هدف یې پولیس سرتیری وو.
14 معصوم جانې جو ہیں وہ لی ہیں.
په دې برید کې 14 کسان وژل شوي چې 14 د پولیسو او یو د ملیشا ځواکونو سرتیری دی. زه دا وایم چې د وژل شویو سرتیرو وینې به هسې نه ځي او بلوچستان به که خدای کول د سولې کور جوړوه او د دې لپاره به له یوې قربانۍ څخه هم ډډه نه کوو. د کوټې د پولیسو ډی آی جی اپریشنز سید امتیاز شاه تر دې وروسته د ټلیفون پر کرښه مشال راډیو ته د دې تایید وکړ چې دا برید ځانمرګی و او هدف یې پولیس سرتیری وو. بلې خوا ته د کوټې د سنډیمن روغتون مشر ډاکټر عبدالرحمن میاخیل مشال راډیو ته وویل تر چاودنې وروسته یې یاد روغتون ته 25 ټپیان او 14 مړي راوړي چې په خبره یې په ټپیانو کې د اکثرو حالت ښه دی. د کوټې په سټیلایټ ټاون سیمه کې دا ځانمرګ برید په داسې وخت کې سوی چې د پولیسو سرتیری د پولیو کارکوونکو له یوې ډلې سره د محافظانو په حیث ملګری وو چې تر دې برید سمدستي وروسته په کوټه ښار کې د پولیو ناروغي ضد کمپاین د څه وخت لپاره وځنډول سو خو وروسته بیرته پایل سو. محمد خراسانی چې ځان د پاکستانی وسلوالو طالبانو ویاند بولي رسنیو ته په یوه برېښنالیک کې د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
نن سهار د جلال آباد ښار کې د پاکستان کنسلګری ته سیرما په یو دولتي مېلمستون برید شوی. چارواکي وایي په دغه برید کې 9 تنه دولتي سرتیري وژل شوي او 9 تنه امنیتي سرتیري او 3 ملکی وګړي ژوبل دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد ته مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د پاکستان قونسلګری تصویر مې یو تن ځانمرګي ځان ته چاودنه ورکړې و او دوه تن نورې د سپکو او درنو وسلو سره د پاکستان قونسلګری تر څنګ سرکاري میلمستون ته ځان رسولې و چې د دوه ساعتونو مقاومت وروسته یې لمنځه یوړل. د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې په دغه برید کې 3 تن ځانمرګي او 9 تن امنیتي سرتیري وژل شوي دي.
د وطن دشمنانو وغوښتل چې زموږ د یو میلمستون چې د دولتي میلمستونو هغه باندې برید وکړي او یو موټر بم چې تقریبا د دې میلمستون او د پاکستان د کنسلګری څخه 500 متره لیرې و سهار 9 بجو باندې انفجار وکړي چې په هغه انفجار کې زموږ 3 نفره ملي پولیس شهیدان شوي دي. جامن د دوی 3 نفره هم ځانمرګي و هم وسلوال و. دا درې سره لمنځه تللی دي او زموږ امنیتي ځواکونه 9 نفر شهیدان شوي دي او زموږ 9 نفر زخمیان دي. په دې کې 3 نفر ملکی نفر هم زخمیان شوي دي.
جنرال شیرزاد د دې پښتنې په جواب کې چې د بریدګرو هدف سو او یادا چې د پاکستان د قونسلګری مامورینو ته زیان رسیدلې او کسنګ وویل
د پاکستان قونسلګری ته هیڅ صدمه نه رسیدلې او دا زموږ یو دولتي ملمستونو چې په دین نه وتیلو بل اخره ممکن هدف یې دا و چې د پاکستان قونسلګری ته ورسی هغه تم څه صدمه ورسی خو لله الحمد موږ امنیتی ځواکونه په ډېر میړانه او همت د پاکستان کنسلګری ټول کارکونکو ټول مامورین ژغورل دي هغه ته هیڅ نو صدمه نه رسیدلې.
د دغه برید مسولیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیسته. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې داعش او القاعده اوس هم امریکایانو ته خطر پیښوي، خو د امریکا ژمنتیا ته په کتو سره به داعش تر دوی وړاندې تیرو شوو تراګرو نه درس واخلي او انجام به یې د اسامه بن لادن غوندې وي. ولسمشر اوباما دا څرګندونې کام ته په خپله وروستۍ کلنۍ وینا کې وکړې. نوموړي د وینا په وخت وویل، په نړۍ کې چې هر یو نړیواله پیښه رامنځته کیږي، نو د نړۍ خلک چین یا روس ته د لارښودو په حیث نه ګوري، بلکې دوی پر امریکا غږ کوي. اوباما په خپله وینا کې په هیواد کې پر اقتصادي پرمختګ سربیره په یو شمېر نورو داخلي موضوعاتو هم خبرې وکړې. احمد شاه ازمینه تفصیل ورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د کانګریس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستۍ کلنۍ وینا پر مهال وویل چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نښه کول دي. نوموړي د داعش او القاعدې په اړه وویل چې اوس هم د امریکایانو لپاره خطر ایجابوي.
Both Al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people.
Al-Qaeda او داعش دوار زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي، ځکه په نننی نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نور انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډیر لوی زیان رسولای شي. دوی د انټرنیټ له لارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهرجن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي. نوموړي د وینا پر مهال زیاته کړه چې دا دروغ دي چې داعش د نړۍ د یو لوی مذهب استازیتوب کوي. د زیاته کړه موږ باید دوی په هغه نامه یاد کړو چې دوی دي، یعنی قاتلان او متعصبین چې باید په نښه کړل سي او له منځه یوړل سي. اوباما زیاته کړه چې د امریکا بهرنی تګلاره باید پر داعش او القاعده متمرکز سي.
has to be focused on the threat from ISIL.
زموږ بهرنی تګلاره باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نسی درېدلای. د داعش پرته به هم په منځنی ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځنی امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتي په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغو کې ځینې سیمې کېدای سي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي، نور د نژادي کړکیچ او قحط ښکار کېدلای سي چې د کډوالو نوې څپه به وزېږوي. خو نړۍ به د دغو ستونزو د حل لپاره زموږ پر لور
ګوري.
نوموړي زیاته کړه چې په همدې تړاو د تیر یو کال راهیسې د داعش د مالي سرچینو د بندولو، د دوی د پلانونو شنډولو، د ترهګرو جنګیالیو ورتګ درولو او د دوی د ورانکاري مفکورې د له منځه وړلو لپاره امریکا د تر شپېتو زیاتو هیوادونو ائتلاف مشري په غاړه لري. پر دې سربېره ولسمشر اوباما د وینا پر مهال په ځینو داخلي موضوعاتو هم خبرې وکړې چې وایي هم د امریکا د اقتصادي پرمختګ په اړه. نوموړي وویل چې امریکا اوس مهال په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او زیات پایښتي اقتصاد لري او په تاریخ کې په شخصي څانګه کې د دندو پیدا کولو د اوږده بهیر په منځ کې ولاړ ده. د زیاته کړه چې تر 40 میلیونه زیاتو دندو په پیدا کولو سره د بیکاری کچه نیمه ته راټیټه شوې ده.
دا د امریکای ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په هیڅ اخیری کلنی سوینا و. په دغه وینا کې هغه په ملکی مسلو پر مختګونو سره سره په ځینو نړیوالو مسلو هم خبرې وکړې. د هغه د وینا د مهمو خبرو په اړه د ګل ایاس نه تفصیل ورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد اقتصادي او فوزي پیاوړتیا ستاینه کړې، خو خبرداري هم ورکړې د امریکا لپاره د نړۍ پولیس جوړېدل به خطرناک وي چې له دې سره د نړۍ نظم بدلېدې شي. ولسمشر اوباما د امریکا د پارلمان ګډې غونډې یعنی سټیټ آف یونین ته د نهې په ورځ په خپله وینا کې پر هغو موضوعاتو خبرې وکړې چې پر ډېر بحثونه کېدل. ولسمشر اوباما د خپل پخواني سیال جارج ډبلیو بوش په شان ډېر زیک او غیر رسمي انداز کې د امریکا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بریا وړاندې کړې. ولسمشر اوباما وویل، کچري د امریکا او یا د هغه د ژمنو په اړه چاته شک وي، نو دا دی وګوري چې انصاف شوي او اسامه بن لادن نه دي تپوس وکړي. ولسمشر زیاته کړه، کچري ترهګر د امریکایانو پسې ځي، نو دوی به هغوی پسې ورځي، که څه هم په دې کې به وخت لګي، خو د دوی یاداش مضبوط دی. دا د ولسمشر اوباما کانګرس یعنی د ایوان نمائندگانو او سینټ ګډې غونډې ته د خپلې مودې اخري وینا وه چې پکې ولسمشر ته یو موقع وه چې پر هغوی د تنقیدونو جواب ورکړي. ولسمشر په خپل وینا کې چې 50 منټو پورې جاری وه، زیاتره خبرې د کورنۍ پالیسۍ په اړه وي. ولسمشر په وینا کې د امریکا اقتصادي پیاوړتیا وستایل او ویل چې په تیرو دوه کلونو کې یې 14 میلیونو خلکو ته د روزګار موقع برابر کړي او صنعتونو او په ځانګړې توګه د ګاډو صنعت د پام وړ پرمختګ کړی. اوباما وویل هغه څوک چې دا غنی د امریکا اقتصاد زوال لور ته تللی هغه په خیالي نړۍ کې اوسیږي. ولسمشر اوباما په خپل وینا کې د حق تنقیدونو او بیانونو جواب هم ورکړ چې په نوموړي کېدل. ولسمشر په خپل وینا کې د نورو ولسی او سیاسي خبرو اترو باندې زور راوړ او ویل چې جمهوریت تر هغې پورې پرمختګ نشي کولی تر څو د هغو خلکو احترام ونه کړل شي چې تاسو سره اختلاف لري او یا دا وګڼل شي چې سیاسي مخالفین د وطن سره مینه نه لري. ښاغلی اوباما وویل د خپل ولسمشرۍ په موده کې په ځینو خبرو افسوس کوي چې د ګوندونو ترمنځ د تلخۍ او بدګمانۍ د ختمېدو پرځای زیاتې شوې. د امریکا د نوي ولسمشر لپاره له څو میاشتو راهیسې کمپاین روان دی او په راتلونکي میاشت کې به په آیو او نیو هیمپشایر کې ووټران په رسمي توګه د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند کاندیدان ټاکي. د امریکا ولسمشري ټاکنې به د نومبر په 8 نیټه کیږي او نوی ولسمشر به د 2018 کال د جنوري په میاشت کې سوګند پورته کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر د پارلمان د خارجه امور کمیټې ته د غونډې په وخت ویلي چې پاکستان به خپل پوه سعودي عرب ته نه لیږي او نه سعودي عرب دې لړکی د پاکستان نه غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان نورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سردار جسیس ویلي دي چې پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ خلاف جوړ کړی شوی د څلور دېرش رکنی اتحاد برخه ده، خو پاکستان به سعودي عرب یا یو بل ملک ته خپل ځمکني پوځ نه لیږي. سردار جسیس د قومي اسمبلۍ خارجه امور کمیټې ته وویل چې سعودي عرب سره د ترهګرۍ خاتمې لپاره تربیت، تکنیکي کومک او د معلوماتو تبادله به کیږي. د خارجه چارو مشیر زیاته کړه چې پاکستان به د سعودي عرب او د ایران ترمنځ کړکیچ کمولو لپاره خپل کردار لوبوي. د خارجه چارو مشیر وویل چې د سعودي عرب او ایران په معاملې د اسلامي ملکونو د OIC غونډه به په 14 جنوري کیږي او پاکستان به د سعودي عرب او ایران ترمنځ کړکیچ کمولو لپاره خپل تجهیزونه په دې غونډه کې وړاندې کوي. بلخوا د قومي اسمبلۍ د خارجه امورو د کمیټې مشر اویس احمد خان لغاری مطبوعاتو ته وویل چې د ایران او د سعودي عرب د کړکیچ د هوارولو لپاره کوششونه روان دي. اویس احمد خان لغاری په وینا چې د وزیر اعظم د مشیر لخوا د غونډې په اړه ورکړی شوي بریفینګ نه دوی مطمئنه دي. بلخوا د دې غونډې نه پس د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوي خبر پاڼه کې ویلي شوي دي چې سعودي عرب د پاکستان نږدې ملګری دی او پاکستان د دې خبرې توثیق کوي چې د سعودي عرب علاقائي سلامیت په صورت کې به سخت ردی عمل ښایي. خبر پاڼه وایي چې سعودي عرب سره کومک او د عرب ملکونو په اتحاد کې د حلو سلو په اړه په راتلونکي غونډو کې به فیصله کیږي. د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي چې دا د پاکستان لاړخه یو ښه قدم اوچت کړی شوی دی.
دا یو خطرسته قدم دی، ځکه چې داسې ښکاري چې تر اوسه پورې پاکستان چې کوم بلایندلی بعض ملکونو طرف ته جوکاو هغه اوس یو ریشنل تھری تھنکینګ د وجې نه په هغه کې لږ فرق را روان دی. د مډل ایسټ پرابلم داسې چې هغې تک پاکستان ور ننوځي او د پارټۍ سره شي، نو هغې نه بیا راوتل به ورته ګرانی. دوی ته اوس خلک وایي چې دا د عرب او د فارس یو زړه مسله ده.
یاد دې وي چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا حکومت نه غوښتنه شوې وه چې د عرب ملکونو اتحاد او سعودي عرب او ایران کړکیچ په اړه د پارلمان ته بریفینګ ورکړی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. وفاقي حکومت وایي چې خیبر پختونخوا او بلوچستان د چین پاکستان اقتصادي راهداري په غربي سړک د صنعتي زونونو جوړولو لپاره 12 ممکنه ځایونه په ګوته شوي دي چې پکې 9 په خیبر پختونخوا او 15 په بلوچستان کې دي. بلخوا مخالفې ډلې وایي تر هغې به مطمئن نشي چې تر څو حکومت پر دغه کار نوي پیل کړي. نور تفصیل د احمد الله نه.
د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاری شوی یو بیان کې ویلې شوی دی چې د خیبر پختونخوا لخوا کم وو ممکنه زیان په نخښه کړی شوی دی. په هغه کې مانسهره کې ماربل اینڈ گرینائټ انډستریل سټیټ، په M1 کرنل شیرخان انټرچینج انډستریل سټیټ، د هتار انډستریل سټیټ غزونه، غازی هتار ایولسم کې انډستریل سټیټ، ڈی آئی خان انډستریل سټیټ، د کوهات او کارک په پوله انډستریل سټیټ او په بنو کې انډستریل او اقتصادي زون شامل دي. په بیان کې زیاته کړی شوی دا چې د بلوچستان لخوا چې کم 15 ممکنه ځایونه خوده شوی دی، په هغه کې تربت انډستریل اینڈ ٹریڈنگ سٹیٹ، انډستریل سٹیٹ خوزدار، د کوټس رنیز دی دشت انډستریل سٹیٹ زونز، بلوچستان انډستریل سٹیٹ او قلعه سیف الله، ژوب او لورلای ترمنځ یو صنعتي زون شامل دی. بلخوا د عوامي نشتل ګوند ترجمان زاید خان وایي چې د حکومت لخوا اقتصادي زونونه اعلانول یو ښه ګام دی، خو تر هغه وخت به مطمئن نشي چې تر څو پرې حکومت کار شروع نه کړي.
د ذکر دا چې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال 13 اونۍ د پیښور دورې پر مهال خبری غونډې ته ویلي وو چې په لومړۍ مرحله کې به د سړکونو او بجلی منصوبې سرته رسولی شي او تر دې دمه د صنعتي زونونو لپاره د ځایونو انتخاب نه دی کړی شوی او د دې زونونو انتخاب به د څلور واړو صوبو سره د مشورې وروسته کولی شي. خو د جمعیت علما اسلام فی ډلې سینیټر حافظ حمدالله وایي مکمل کیږي، لیکن مشتدا معلومه ده چې شرقي رود د تکمیل وخوا ته روان دي، او د بلوچستان او د ډېره اسماعیل خان په حواله چې کوم خیبر پښتونخوا مغربي رود سي هلته یو قسم کار هم نشته. دویمه خبره دا ده چې صنعتي زون په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې جوړي، لیکن سوال دا دی چې صنعتي زون هلته جوړ دي چیرې کوریډور دی، یا آزاد کوریډور مغربي رود دی که شرقي دی؟ تر اوسه پورې دا خبره سپین نه ده.
د مسلم لیگ نون سیکرټری جنرل سینیټر اقبال ظفر جګړه د تیر اتوار په ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سیاسي ګوندونو اندېښنې په خپل ځای خو حکومت په غربي سړک کار پیل کړی دی.
مغرب روډ هغه چې تا کړی دا او هغه کې صرف مسنګ لینک د 600 میل هغه کار هم شروع شوی دی، خو تقریبا وایي چې فلنګ هم کمپلیټ شو دی، خو دا هغه دغه نه ورکول کېږي خلک یې اکسپټ کوي چې دا رښتیا دی که دروغ دی.
یاد دی وی چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د چین صدر شی جنګ پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړي وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ټول سینټ کمیټې یو وار بیا د فاټا اصلاحاتو په حواله په غونډه کې جوړ شو سفارشاتو کې ویلي چې قبایلي سیمې د یاهو په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي، یا د ورل ځان له د صوبې حیثیت ورکړی شي. دا چې په دې اړه د قبایلي سیمو سیړونکي څه وایي، تفصیل د سراج ظهیر نه.
اسلام آباد کې د نهې په مازیګر د چیرمین میارا زارابانی په مشرۍ کې د ټول سینټ د سینیټرانو په غونډه کې د وکیلانو، پخوانی ججانو او د سینیټرانو لخوا د فاټا د آئینی حیثیت بدلون په اړه تجویزونه وړاندې کړی شول. په دې موقع سینیټر میارا زارابانی وویل چې په فاټا کې آئین آرټیکل 238 یو ظالم او جابر شک دی. د غرنګ پخوانی جج میا اجمل اویل چې په فوري توګه دی په قبیلی سیمو کې ایف سی آر ختم کړی شي، نو لامل به یې ډېرې ستونزې هوارې شي. غونډې دوران د سفران پخوانی سیکرټری حبیب الله خټک وی چې باید په قبایلی سیمو کې لومړی بلدیاتی ټول ټاکنې اعلان شي او تر دا هغه وخته پورې دی یو کونسل جوړ کړی شي. خو له دې وروسته د ټولو سینیټرانو او نورو ګډونوالو له تجویزونو پس د سینټ چیرمین میار زارابانی په سفارشاتو کې وویل چې باید حکومت دی یا فاټا ځان له صوبه جوړ کړي او یا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د یادې کمیټې غړي او د فاټا نه سینیټر سجاد توري نه وپوښتل،
تجویز راغله چې یا د کے پی کے کی شامل کی یا د ځان د صوبہ جوړ کی. خو موږ خپل سوچ دا ده چې فاټا ځان د صوبہ جوړولو لپاره ډیر زیات محنت به لګیږي او ډیر زیات لنګتی بارډرز دی. نو موږ خپل دا سوچ دی چې دا کے پی کے سره کا شامل شي یا پروینشل ٹرائبل ایریا د جوړ شي، نو دا به ډیر ښه.
مشال ریډیو چې کله په دې اړه د قبیلی چارو تجزیه کار او پخوانی د فاټا لپاره د میډیا ډایرکټر جنرل شاه زمان نو پوښتل، نو هغه وی چې فاټا د ټول پاکستان نه شاته پاتې سیمه ده، باید چې لومړی حکومت د دې لپاره یو معاشي پیکیج اعلان کړي.
پاټا په خیبر پختونخوا کې زم شي، چونکی دا یو بیکورډ ایریا ده، نو لکه څرنګه چې د بلوچستان لپاره سپیشل حقوق او سپیشل پیکیجز جوړ شوي دي او جوړیږي، دغه شان سپیشل پیکیجز به دوی لم پکاري. ښه طریقه دا ده چې دوی څه چې کومه د رستو پاتې کېدو سزا ملو شوې چې دا به د ترقۍ په صورت کې ملو شي.
یاد دي وي چې د دې پترس کې د هزارې نه د قومي اسمبلۍ غړي او د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف لرسنو سره خبرو کې ویلي دي که چېرې د فاټا لپاره حکومتي اصلاحاتي کمیټې د فاټا د صوبې جوړولو سفارشات کوي، نو لومړی به هزارې ته د ځان له صوبې حیثیت ورکوي. او د ده په وینا چې دې لړکې به دوی نن د شورو په ورځ د هزارې د سینیټرانو او د قومي اسمبلۍ د غړو په ملګرتیا د یادې کمیټې سره لیده کاته کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. شمالي وزیرستان آل پارټي سیاسي اتحاد بنو کې لاریون کړي او د حکومت نه غوښتي چې د دوی د بازارونو د ورانولو نه وروسته د اوست دوی کورونه نه ورانوي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
شمالی وزیرستان آل پارٹی سیاسی اتحاد بنو کے لاریون وکڑ مظاہرے پر محال دوی تور و لگاو چه سیما کے کورونا دا سامانونو ڈک پری خود لی چه دا دوی پوینا نن دا دوی بازارونو ورانا ولو پس دا دوی کورونا هم ورانی گی
چه چا کی رینا دی آغا دی سودو کی جی آغا خرطی جی آر اوڑل شی میر دا نن احتجاج دای میشا کو ماتا دا میسیج ورکاوی چه دای دا دی میر دا غی کرینا جوتای و داری میر دا فاوج دا جرنیل نگ دا گوشتنا دو چه نیرا دا مزید پمیر بند دا ظلم بان کو
دا پاکستان ترکی انتاب شمالی وزیرستان جنرل سیکرٹری ہوں پر وقت خٹک صاحب مس ترقی میں وعدے کری
شوی هغه د پیران کړل میستا وال وزیرستان دغه نورست پیټیای دو دغه د احتجاج د بیا میر وال پیټیای ورته بساروی د نره کسنر بسې میر خپل حقوق زنه غوړي او میر د ارمی چیف نه او د فوج سیمرا فروندي میر د ټوله نه د مطالبه کی چې د میر طرف وزیرستان شه د ټکه درونه چې کیم لوټ مار شي رګړه دا د مزید بند کو
شمالي وزیرستان آل پارټي سیاسي اتحاد مشرانو وویل روانې میاشتې په 13مه او 19مه نیټه به پېښور پریس کلب مخې ته دوه ورځنۍ ناسته کوي او د دوی په وینا که د دوی سامانونو خرڅول بند نه شي او غوښتنې یې ونه منل شي نو په سختو احتجاجونو به لاس پورې کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ماښام 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ملیحا میرزاده نه اورو. نن سهار د کوټه په سټلایټ ټاون کې د پولیو ډلو کارکونکو او د غوی د پولیس محافظینو لګاړو سره سیرما چاودنه وشوه چې د چارواکو په خبره په کې سوال لسرتیری وژه شوې او 15 نور ژوبل دي. پولیس وایي چې دا یو ځانمرګي برید و. تحریک طالبان پاکستان خراساني ډلې د برید ذمواري منلې ده. بلخوا افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په جلال آباد کې له پاکستاني کونسلګرۍ سره نږدې تر ځانمرګي برید وروسته دوه وسلوال وژلي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه وسلوال په یو خالي کور کې پټ و. تر هغې مخکې یو ځانمرګي برید کوونکی ځان الوزولیو. د وزارت په خبره له وسلوالو سره په نښته کې وو افغان سرتېري وژل شوي او وو نور ژوبل دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ټویټر پاڼه د برید ذمواري منلې. د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان به خپل پوه سعودي عرب ته نه لیږي او نه په دې اړه له پاکستانه څه غوښتنه شوي. دا خبره نوموړي د سې شنبې په ورځ د پارلمان د بارنو چارو کمیټې غونډې ته د وینا په وخت وکړه. پاکستان وایي د هند د پټانکوټ پوځي اډې برید سره په تړاو د جیش محمد وسلوالې ډلې ځینې مشکوک کسان یې د ابتدایي تحقیقاتو په غرض ولیدی. دا خبره نن په اسلام آباد کې وزیر اعظم نواز شریف وکړه چې په مشرۍ د اعلی چارواکو یو غونډه وشوه. د بلوچستان نیشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي. د نای پورز مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې نوموړي د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترګرو شبکو په نښه کول دي. نوموړي نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستنۍ کلنې وینا پر مهال ویل داعش او القاعده د امریکایانو لپاره مستقیم خطر دی. او د ایران سرکاري ټي وي خبر ورکوي چې د هیواد اسلامي انقلاب ساتونکو لس نیول شوي امریکایان خوشي کړي. دغه سمندري عمله ایراني اوبو ته د ورننوتو په سر نیول شوی وه. انقلاب ساتونکو نن په ټي وي خوشي وی بیان کې ویلي چې تر بخښنې وختو وروسته د کسان د خلیج نړیوالو اوبو کې پرېښودل شو. او اوس هم د کورنۍ ورځپاڼو اداریو ته راځو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه په اسلام آباد کې شوې څلور ملکی غونډې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې غونډې ته خپل وینا کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وویل چې د دې غونډې مقصد د جوړجاړۍ عمل کې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستل دي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې امن پخپله د پاکستان د سلامتۍ لپاره ضروري دی او هم د دې مقصد لپاره تیر کال د جولای میاشت کې پاکستان د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ په تیرو 14 کلونو کې په لومړي ځل نیغ په نیغه مذاکراتو ترسره کولو کې مهم کردار ادا کړی وو. خو له بده مرغه د طالبانو مشر ملا عمر د مرګ خبر وروستو دغه خبرې وزنډېدلې. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او دغه هیواد کې د داعش لپاره د گنجایش ختمولو په غرض د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن د زنډېدلو خبرو اترو بیا پیل کول مهم دي. خو د دې لپاره سازګار ماحول ته اړتیا ده او سازګار ماحول په هغه صورت کې رامینځته کېدای شي چې دواړه خواوې د مذاکراتو کامیابۍ په خاطر د وړاندې څخه څه رقم شرطونه کېنږدي او جګړه ځپلي هیواد کې د امن لپاره د مذاکراتو عمل په مخلصانه توګه مخ په وړاندې بوزي. انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وړومبۍ څلور اړخیزې غونډې وروستو په جاري شوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې څلور واړو ملکونو د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو په ضرورت زور راوړو. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې امن د مذاکراتو د لارې راتللی شي او پکار ده چې مذاکراتي عمل ته دوام ورکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې د څلور واړو ملکونو لپاره پکار دي چې د جګړې د بیا شروع کې دوه وړاندې امنیت وزه ټینګ کړي، ځکه چې د تیر کال په شان بیا یو ځل دا مذاکرات وزنډېدل نو ورسره په افغانستان کې حالات نور هم خرابېدې شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې په نړۍ کې هغه ملکونه خپل وجود قائم ساتلی شي چې د چا اقتصادي حیثیت مضبوط او مستحکم وي، او بیا د داسې ملکونو لپاره د ښه اقتصادي حالاتو طرف ته تلل نور هم لازمي وي چې له ترهګرۍ ځپلي وي. ورځپاڼه لیکي که وکتل شي نو له ډېرې مودې راهسې پاکستان د ترهګرۍ سره مخ دی، او د دې په وجه یې معیشت ته ډېر نقصان رسېدلی دی. نو په داسې حالاتو کې چې چین په پاکستان کې سرمایه کاري کول غواړي، او د دې مقصد لپاره یې د دنیا تر ټولو لویه منصوبه پاک چین اقتصادي راهداري اعلان کړې ده چې له کبله یې د پاکستان اقتصادي حالات بدلېدلی شي، نو پکار ده چې دا لانجمنه جوړه نه کړې شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې له دې منصوبې به د پاکستان د غریب ولس غریبي ختمه شي، نو باید چې دا د سیاست په وجه باندې تپاتې نشي. همدا یو منصوبه ده چې د پاکستان اقتصاد مخ په ترقی بوتللی شي او د غریب اولس په ژوند کې انقلاب راوستي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي پاکستان وایي دا ډېره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خنډونه لري کړی شي او له هغې وروسته د مخکې تلو لپاره یوه واضحه کړنلاره وټاکل شي. بلخوا فارن پالیسي مجلې لیکي د سعودي ایران شخړې اثرات په ډېرو ځایونو کې تر سترګو کیږي، ځکه چې له وړاندې په یو شمېر هېوادونو کې سعودي او ایران په غیر مستقل ډول د یو بل ملاتړي ځپي. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرار عالم مومن ناورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د شپږو میاشتو ځنډ وروسته د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون په یوه ناسته کې پر دې خبرې وکړې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر کومه حده ممکن دي. لکلنه چې د سولې لپاره هلې ځلې شروع شوي، نو تر اوسه په هغو کې د ګل ورځې څلور اړخیزه ناسته تر ټولو منظمه او مهمه وه. د اسلام آباد وروستۍ غونډه پر داسې وخت ترسره شوه چې تیر کال د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د سولې خبرې وځنډېدې. د پاکستان حکومت وایي د وروستیو مذاکراتو هدف یو داسې ماحول برابرول دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ د سولې خبرې وشي. د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار ستاد عزیز وایي دا ډېره مهمه ده چې د موجوده فرصتونو سمه او حقیقي څېړنه وشي، د سولې په پروسه کې خنډونه لري کړل شي او له هغې وروسته د مخکې تلو لپاره یوه واضحه کړنلاره وټاکل شي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي د سعودي ایران شخړې اثرات په ډېرو ځایونو کې تر سترګو کیږي، ځکه چې له وړاندې په یمن، شام، بحرین او د سعودي عرب په شیعه اکثریتي صوبه کې سعودي او ایران په غیر مستقل ډول د یو بل ملاتړي وسلوال، مشاور او سرتیري وژني. دا جګړه په خورېدو او زیاتېدو ده او کېدای شي چې ډېر زر د دواړو هیوادونو ترمنځ نیغ په نیغه د شخړې سبب شي. کېدای شي چې د ریاض او تهران ترمنځ روانه شخړه په نورو هیوادونو کې د دوی په نیابتي یا پراکسي جګړو هم بدل شي. په تېر وختونو کې ایران او سعودي عرب په مختلفو جنګونو کې یو بل ته د پراکسي جګړو د لارې لوی تاوان رسولی. اوس داسې ښکاري چې ایران په یمن کې خپلو شیعه حوثي یاغیانو ته هغه میزایل ورکړي دي کومې چې د سعودي عرب په مشرۍ د یمن په روانه جګړه کې د عرب اماراتو په جنگي جازونو د یو شمېر بریدونو لپاره کارول شوي دي. حوثي یاغیانو په ایراني میزایلو سره د سعودي عرب په پوسته لوی تاوان رسولی او هغه ټینګونه یې ورله هم تباه کړي کوم چې امریکا ورکړي وو. دغه راز په عراق کې هم د ایران ملاتړې ملیشیې ته د ایران لخوا یو شمېر مرستې ورکول کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران انقلاب ساتونکو د امریکا د بحري ځواک هغه لس غړي خوشي کړي دي چې د امریکایي چارواکو په وینا د جنوري په 12مه یې د کویت او بحرین ترمنځ په سمندر کې د سفر په وخت رابطه پرې شوې وه. امریکایي چارواکي وایي داسې هیڅ نښې نشته چې د امریکا د بحري ځواک عملیې ته کوم زیان رسېدلی وي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د ریپورټ تفصیل زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د ایران سرکاري ټلویزیون د رپورټ تر مخه د ایران انقلاب ساتونکو د غلس امریکایي بحری پوز کارکونکو خوشی کړی دی چې د ایران سمندري حدود ته داخلي دورستو نیول شوی وو. د جنوري په 14 د ایران انقلاب ساتونکو لخوا په ټلویزیون یو خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د امریکایي سرتیری د مافیا غوښتو وروسته خوشی کړل شوی دی. د ایران انقلاب ساتونکو وایي په کشتیانو کې سپاره کسان چې پکې نه سړی او یو ښځه وه لاغې وروسته خوشی کړل شو. کله چې دا پریکړه وشوه چې غی د ایران اوبو ته کستن نه دی داخل شوی. د ایران د انقلاب ساتونکو یو کمانډان علی فداوی د دې نوړاندې ویلو چې د ایران اوبو ته امریکایي کشتیانې او کارکونکي د کومې مسئلې لبچې او د لارې روکېدو لبچې داخل شوی وو. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت ویلو چې ایران د امریکایي پوځ دوه کشتیانې سره د لسو بحري ځواک د غړو نیولې دي او ورته ویل شوی چې ډېر سر به د کشتیانو دغه عمله واپس کړل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک ویلي وو امریکایي ځواکونو کشتیانې د جنوري په 12 د کویت او بحرین ترمنځ روانې وې چې ورسره د امریکایي چارواکو رابطه پرې شوه. مقاله لیکي د پیښې له هغې څو ساعته مخکې ځینې پوښتنې راپورته کړې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما به د کانګرس ګډې غونډې ته خپله کلنۍ وینا کوله.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پا اته منټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پا دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د برتانی فائنانشل ټایمز ورسپانې د پاکستان او چین پر پراخیدونکو پوځي اړیکو رپورټ خپور کړی. ورسپانه لیکي چې د پوځي سازمان په برخه کې اسلام آباد د بیجنګ تر ټولو لوی خریدار دی. تفصیل له عبدالحی کاکړ ناورو.
فائنانشل ټایمز ورسپانه د پاکستان بهرنی چارو وزارت یو چارواکي چې نوم ښودلو څخه ډډه کړې له قوله وایي امریکا اسلام آباد ته په تیرو 15 کلونو کې اربونه ډالره او دا رنګه د اف سپارلس الوتکو په شان پوځي سازمان ور کړی دی. خو د پوینا واشنگټن پاکستان ته د ډرون الوتکو لور کولو تل انکار کړی. د ورسپانې پوینا پاکستان تیر کال اکتوبر په میاشت کې د خپل یو جوړ شوی ډرون الوتکې د برید داوا وکړه. د ورسپانې پوینا که څه پاکستان لدی انکار کوي چې ګواکې د ډرون په جوړولو کې ورسره چین مرسته کړې. البته د غربي هیوادونو چارواکي په دې خبره قانع نه دي. دا ځکه چې د بیجنګ او اسلامآباد ترمنځ په تیزی سره پوځي اړیکې په پراخېدو دي. فائنانشل ټایمز وایي د پاکستان د دفاعي سازو سامان د تولید وزیر رانا تنویر حسین دا تصدیق وکړی چې چین به پر پاکستان اته ابدوس یا اوبتل خرڅوي. نوموړي وویل په دې کې به څلور په چین او څلور په پاکستان کې جوړ شي. د غربي هیوادونو کارپوهان وایي پاکستان په دې تکل کې دی چې د جنگي سازو سامان په برخه کې پر بیجنګ خپل تکیه زیاته کړي. دا ځکه چې له مالي پلوه ورباندې سخت شرطونه نه ایښول کېږي او بل داسې بیجنګ به جنگي سازو سامان په تیزی سره عصري کړي. فائنانشل ټایمز د سویډن میشتې یوې ادارې سپری د یو رپورټ حواله ورکوي چې وایي په تیرو 15 کلونو کې چین د وسلو په درآمد کې 143% زیاتوالی کړی دی او اوس د روس او امریکا وروسته د نړۍ دریم لوی هیواد دی چې وسله خرڅوي. د رپورټ له مخې د چین تر ټولو لوی خریدار یا رانیونکی پاکستان دی چې د بیجنګ د وسلو پلورلو 143% یوازې اسلام آباد رانیسي.
تاسو مشال ریډیو توګي د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پروژې په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او وایي په دې لړ کې پیدا شوې ستونزې یوازې په هغه صورت کې هوارې دي شي چې د پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي. له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې منګل اندېښنه وښوده چې قسم قانون جوړ نکړل شي نو د پروژې عملي کېدو پر وخت بلوچستان ته د کارکونکو لورتک سره به د سیمې بلوچستان په اقلیت ور بدل شي. تفصیل د پامیر ساحل پر رپورٹ کې.
د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل وایي د چین پاکستان اقتصادي لار مسالې هواري یوازې په هغه صورت کې ممکن دی چې د دې پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي. نوموړي له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل بلوچستان د هغه پرمختګ خلاف دی چې لکبله یې د بلوچستان راتلونکي تیار کیږي. د ویل د چین پاکستان اقتصادي لار درې مرحلې لري چې بیلابیلې اندېښنې او پوښتنې یې زیږولې دي.
دا وایي
لومړۍ مرحله دا ده چې په دې کې د چین حکومت او کمپنۍ د 46 اربا امریکایي ډالرو پانګونه کوي. په دې کې د بلوچستان څومره برخه ده؟ ځکه چې بې له گوادر او بلوچستان د لار نامکمله ده. د دې پانګونې په بلوچستان کې د لګولو په اړه موږ ته هیڅ کس واضح انځور نه ښیي. دویم، کله چې د لار جوړ شي او کار پیل کړي، نو له دې پیدا کېدونکې ګټه که د گوادر بندر وي، د توانایي له پروژو پیدا کېدونکو پیسې وي یا د لوی لار مالیه وي، په هغې کې به بلوچستان ته څه ورکول کېږي؟ دریم، حکومت له اوسه وایي چې په بلوچستان کې مسلکي کارکوونکي نشته، نو د دې پروژې له بشپړېدو سره به چې بلوچستان ته د کارکوونکو او کارګرانو ورتګ سلسله پیل شي، نو که دا قانون سازي ونه شي چې له بهره بلوچستان ته تلونکو خلکو ته به د ووټ ورکولو حق نه وي او د بلوچستان شناختي کارډ به نشي جوړولی، نو د بلوچستان اصلي اوسېدونکي به په اقلیت وربدل کړل شي. اختر منګل وویل وار له مخه د گوادر اوسېدونکي او کب نیونکي یا ماهیګیران له سمندرګي 15 کیلومتره لرې ځایونو ته د منتقلولو هڅې روانې دي او د گوادر ښار خلکو ته بیل شناختي کارډونه جوړول کېږي. دی وایي د گوادر ښار اوسېدونکو ته د نویو شناختي کارډونو جوړولو ویل شوي دي. د دې معنی دا ده چې د گوادر ښار له اوسېدونکو پرته هغې سیمې ته د بلوچستان نورو برخو خلک نشي ورداخلېدی. له دې سره د گوادر پر پوله شاوخوا 165 امنیتي پوستې جوړول کېږي او ورسره د تالاشۍ نوی نظام لګول شوی دی چې ښار ته د هر داخلېدونکي کس تالاشي ورباندې اخیستل کېږي. سردار اختر منګل زیاته کړه چې په بلوچستان کې د بیلتون پالۍ وسلوال تحریک پیلېدو لامل دا دی چې د پاکستان واکدارانو د هغې سیمې اوسېدونکي پر خپلې خاورې او وسایلو له واک او اختیار لرلو بې برخې ساتلي دي. د منګل څرګندونو او اندېښنو په اړه مو په بیا بیا د پاکستان وفاقي حکومت له ویان سره د رابطې هڅه وکړه، خو ورسره په خبرو ونه توانېدو. البته په تېرو وختونو کې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ جوړ وفاقي حکومت دا تورونه رد کړي چې ګواکې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پنجاب ته اړولې، یا پښتونخوا او بلوچستان به د دې لار له ګټو بې برخې ساتي او یا امتیازي چلند ورسره کوي. د پاکستان حکومت زیاتوي چې تېر کال د مې پر 28 په شبې ټول ګوندیزه غونډه کې پر خپلې هغې ژمنې ولاړ دی چې د اقتصادي لار غربي برخه به لومړی بشپړوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ګومل یونیورسټي زده کوونکو نن په یو احتجاج کې د یونیورسټي د وایس چانسلر نه غوښتنه کړې ده چې د دوی پوهنتون دې زر تر زره پرانیستل شي. دوی وایي نن یې پرچا وه کومه چې د یونیورسټي د بندېدو له وجې ونه شوه. نور تفصیل د سیلاب محسود نه.
د یونیورسټۍ د بندر شوه جلسوه او طالب علمانو یې د بیا خلاصولو ولې غوښتنه کوله. په دغه بریکشې په احتجاج لګیا ځنې طالب علمون مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل.
نعمت الله دا د ګومل یونیورسټۍ د ټرایب سټوډنټ ارګنایزیشن صدر یم. دا نن احتجاج یې دغه پر ادا ګومل یونیورسټۍ وایس چانسلر چې د دوی ډایرکټر پرنسپل په سر باندې پیرا یونیورسټۍ بند کړی دو. نور د میډ احتجاج تر هغه پر جاری وي چې څو پر ادا وایس چانسلر د یونیورسټۍ د اوپن کول اعلان وی کړی.
صدام حسین شیرانی د ګومل پوهنتون د پولیټیکل ساینس ډیپارټمنټ سټوډنټ. دغه ویسی په دا خبره سخت مزاحمت کوم چې موږ سټوډنټان د خپل بنیادی رائټس نه راکوي او بلکې رائټس باوجود د موږ نه شي بند کوي.
مون نوم نورزلی د عزت ګومل یونیورسټي د آی سی آی ټی ډیپارټمنټ د سافټویر انجینرینګ سټوډنټ یو. نن چې کی ما د میس په پروا میس ډیر مهنت ورته کړی او ډیر خوریم کړی او خو هغه مهنت باوجود چې میس ډیپارټمنټ تاروخ للی پیپر نه وشوه. او دا هر ځنا دا سټرایکی نه دی، هر ارز د ګومل یونیورسټي د مسلې دی.
مون نوم حسین لابدین دی. د میس دا مطالبه دو چې د انټرنل مساله په سټوډنټ باندې انپوس کوي، ادا د خپل اسرال کوي، سټوډنټ ابدا کې نه ورینوال کوي. نو سټوډنټ نن چرواتلې دي، نو میش دا مطالبه کوي چې میش نوستیدا وز ډایرکټ ډایرکټ لوساشي.
د ګومل یونیورسټي پولیس ثاني ڈی ایس پی آصف محمود خان دلته موجود و. د طالب علمانو د احتجاج او کشلا سمولو په باریکش می چې دا غنه پښتنه وکړه مخ نه را وډه و. کله چې دای په احتجاج لاګیا طالب علمون ته ورغه د سویل او طالب علمانو سویل لژدا یاد دی احتجاج پہ یونیورسٹی قبائلی طالب علمانو پرخی رپورٹ تیار ولو پورے جرنلی سڑک پدواڑا گاڑو پر سلگو نا گاڑی و لاڑ ہر قسم تا ٹریفک پر ٹپا و دارے دلائی و. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخا، ستاسو پجبا.
دا
خیبر پختونخوا د ټیکدارانو تنظیم نن پېښور کې وی خبري غونډې ته وویل چې تیر مرکزی حکومت د صوبې ضلع آفت زده ګرځولې وي او د هغې ټیکدارانو ته یې د دریو کالو انکم ټیکس معاف کړی وو، خو اوس د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی حکومت ورته دغه معاف کړل شوی ټیکس ته واپس کولو حکمنامې جاری کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسفزی نه اورو.
د خیبر پختونخوا کنټریکټرز اسوسییشن یا د ټیکدارانو د تنظیم سینیئر نائب صدر انور شاه بچا د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په 2010 کال کې د هغه وخت مرکزی حکومت د ترهګرۍ او سیلاب ځپلې د اتلسو ضلعو ټیکدارانو ته د دریو کالو لپاره انکم ټیکس معاف کړی و، خو اوس د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی حکومت ترې هغه معاف کړی شوی ټیکس واپس غواړي.
راته خیرات را کړی دی، واپس را نه خیرات غواړي. دا خو خیرات و خیرات نه، دا داسې کارو چې دلته تاسو ټول پټه خو نه ده چې دلته په دې زموږ صوبه کې کوم افت تیر شو، دهشتګردي وه، بد امنی وه، هغې دپاره مونږ علی زدې وکړې. نو دا هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره دغو شو، ملاقاتونه وشو، لیټرې وشو، دغو شو، هغه بیا چې یاره دا صوبه کې سړی ریش ازلا دي، په دې کې اتلس ازلا چې دي دا افت زده وګرځېدي. نو چې کله افت زده وګرځېدي نو هغې دپاره ضرورت چې ټیکس به معاف کړي، نو مونږ ته ټیکس معاف شو.
د ټیکدارانو د تنظیم نائب صدر غلام محمد خان وایي چې په خیبر پختونخوا کې د بدامنۍ او د قدرتي آفتونو له وجې د دوی کاروبارونه ډېر اغېزمن شوي دي او دوی وس نشي کولی چې د دریو کالو ټیکس په یو ځای ورکړي.
پنجاب سره شوی نو هغې نه به دا واپسي چا نه غوښته، دا چونکې زمونږ پختونخوا سره شوې ده، په دې وجه د هغې پې لکه مونږ سره هر قسمه د بدو کولو په پوزیشن کې دي. اوس دام را سره یو ریلیف مونږ ته میلاو تیر چې مونږ اعظم شوی دی خوړل دی، اوس مونږ سره واپسي د هغې پیسې نشته، دغه نشته، مونږ به کورونه خرڅو بسبه کوم چې موږ به دا پیسې غیته واپس ریپاونډ کوو. دا سیال زمونږ اوسم روان دي او دوی بیا هم بار بار لګیا دي موږ نه چینو بار بار هغه کم ریلیفونه چې تیر حکومت په موږ باندې احسان کړو هیرا کړیو دا موجوده حکومت زمونږ استحصال کوي. اوس
ټیکدارانو خبری غونډې ته ځان سره د هغې سرکاري حکمنامو کاغذونه هم راوړي وو چې پکې لزنې ټیکدارانو له 2010 کال څخه تر 2014 کال پورې د معاف شوي ټیکسونو واپس کولو حکم جاری کړی شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د فاټا د بیا بحالی سانګې چارواکو ویلي چې د خیبر ایجنسی په باړه او تیرا کې د خوشا درې نیمو زرو کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل کړی ده او متاثره شو خلکو ته به مالی مرستې ورکوي. خو بیا د باړې او تیرا ځینې خلک وایي چې هلته اوس هم په لسګونه کورونه د سروې نه پاتې شوي دي. په باړه او تیرا کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي او سوځول شوي دي، خو اوس ورته زیاتره بې کوره شوي خلک ستنېږي او وایي چې د ویجاړو شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره د ورسره زر تر زره مرستې وشي. فرهاد شینوارې نور تفصیل راکوي.
د قبیلی سیمو د بیا بحالۍ څانګې لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د یادې ادارې چارواکو ویلي دي چې په باړه او تیرا کې یې د خواوشا درې نیم زره کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل کړې ده او ډېر زر به دې متاثره شوو خلکو ته د خپلو کورونو د بیا جوړولو لپاره مالی مرستې میلاو شي. دوی وایي چې د حکومتي پالیسۍ تر لاندې به مکمل وران شوي کور لپاره 4,00,000 روپۍ او معمولي وران شوي کور لپاره به 1,08,000 روپۍ ورکولی شي. خو بیا د باړې او تیرا ځینې خلک وایي چې هلته اوس هم په لسګونه کورونه د سروې نه پاتې شوي دي او باید د دې ټولو سروې وکړی شي او مالی مرستې ورکړل شي. په دې هکله د باړې یو تن عقلجان پردی مشال ریډیو ته وایي:
خپل کور د مو ویرون دی او زه تر نن پیرې واپس وطن له نه یم راغلی، ځکه چې دومره پیسې ر مو سره شته نه چې زه کور پرې جوړ کړم. و چې هغه پیسې نه یې مله مله شوي چې دی وایي چې 4,00,000 روپۍ در کوم و یو 1,60,000 روپۍ در کوم. نو چې هغه مولا روکي یو دوه کمرې خو به پزون له جوړې کم کتمبون یې روکړي وای پازوی باندې مې بو تمبون لګولي وای په کې بمبو وخت راولای و کور بمبو جوړ کړه وای هغه مزدورون خو بم پنه لګیدای. خدایو مدته حکومت مسرتنن پر نه کړ خو سره په خوله باندې وای.
او د تیرا میدان یو تن کپتان پردی وویل:
د میدان خلک تلی دي، خو هغه کې وسه مشکلات ډېر جوړ دي، ځکه چې یو کم اثر به واده 4,00,000 روپۍ چې هغه کورونه د خلکو ورون شي وسوي. نو څو کورونه د سپوتي چې هغه سروې نه وه شوی په څه خبرو باندې پرېښېدو، نو مهرباني دا وشي چې غوله دا سروې دوباره هغه لمنظوره شي او هغه ټوله د خپل خپل حق ورسېږي، ځکه چې هغه حقدار خلک دي.
د قبایلي سیمو د بیا بحالې څانګې د خیبر ایجنسۍ کوارډینیټر یوسف وایي چې دوی د خیبر ایجنسۍ خلکو لپاره په خیبر هاوس پېښور یا د پولیټیکل ایجنټ په ودانۍ کې خپل دفتر خلاص کړی دی او د هر ډول شکایت لپاره ورسره متاثره شوي خلک رابطه کولی شي، او چې کومې سیمې د سروې نه پاتې شوي دي د هغې په حق له دې دوی ته معلومات ورکړي، یا د دې وي چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو او په تیرا کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله په زرګونه کورونه وران شوي او سوځول شوي دي. خو اوس په دې وروستو کې په باړه او تیرا میدان کې د وسلوالو پر ضد پراخه پوځي عملیات شوي او په دې سیمو کې حکومتي واکمني بحال شوي ده. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د گورنر خیبر پښتونخوا لخوا په مومند ایجنسی غلنۍ کې د ماربلز بای پاس سړک په جوړولو د ټرکونو مالکانو خوشحالي څرګنده کړې ده. وایي چې زیاتره وختونه به بازار بند وي، خو نو هغوی ته به د نوي سړک له وجې دغه مشکلات ختم شي. خو د کارخانه دارانو او د غرنۍ بازار د دکاندارانو بیا په دې سړک خوشحالي نه ده څرګنده کړې. دوی وایي چې حکومت به ټکس لګوي او هغوی ته به هیڅ ګټه نه رسیږي. نور تفصیل د شانواز ترغزی ناورو.
د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا په غلنۍ کې د ماربلز بای پاس سړک د جوړون اعلان ورسته، هغه ګاډو والا چې له زیارت غر او نور سیمونه کړنی راوړي خوشاله دي. خو کارخانه دار وای چې دغه سړک د بای پاس لوجې په ماربلو نور ټکسونه ولګي، نو هغوی ته به هیڅ رقم ګټه ورنه کړي. د چاندې نه تر د غلنۍ کړپې کنډو پورې د بای پاس سړک اوږدوالی لږ زیات 2 کیلومتره دی چې نږدې ورځو کې به پرې د ټیکی بولی کیږي. طارق خان د ټرک ډرایور دی او ماربل کارخانو ته کاړې راوړي. وای
سر دې ټم باندې د بازارونو مشکلات، یا گورنر راځي یا توجه یا افسر راځي، موږ یو سیټ ته ولاړ یو ټول ورځ مودریږو پیرم خالي. کدارو دوس ډیر مزیدار بشي، مشکلات بني او درې ده بني.
ولی بل خود سبحان خور ماربل اسوسییشن یو مشر او کارخانه دار احسان الله محمد وای چې روزګارانو ته امکانات داسې دي چې کومه ګټه ورنه کړي.
حکومت په طرف چې کم دی نو موږ باندې لري د ټیکسونه دي چې دلته راځي، نو په یو ګاډي باندې چې مې سلو 3000 روپۍ ټیکس راځي. دغه روډ جوړ کې دی او په خپل سن باندې جوړ کې ټیک دا کنه دا وایي چې راځه دغه موږ جوړ کوو نو دوی نور مې ټیکسونه مې سیوا کو، نو دغه به موږ ته نقصان دي په دغه نشته دي.
د دغه اعلان سره د غلنۍ بازار د دکاندارانو هم یو اندېښنه پیدا شوه. نو هغه څنګه محترم خان چې دکاندار دی وای ویل
کوم بای پاس دی تیری ښه خبره ده، بده خبره ده. موږ د دې حمایت کوو چې صرف که د ماربلو گاډي ته د غلار باندې یا بل یو لوډ گاډي دی هوټی دا بازار ته پیدا وشو گاډي په بازار کې نور راځي او بازار بخیو کچرتا د غلار ته ټول ټریپ کوو دا دار شانس شي د بازار کې کومه تیرا شوی دا، نو د گاډي په ځای بس ما په خیل نقصان دی بازار ته وشي.
د محکمه ورکس اند سرویسز محمود ایجنسی پوینا چې لا هم نه د معلومه چې ګنې په دغه سړک کله کار شروع شي. خو وای چې دا سړک په دغلنۍ نه تر د چاندی بازار پورې اوږدوي. د پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی لخوا خپور شوی معلوماتو تر مخه په دې منصوبه به 80 میلیونه روپۍ خرڅ راځي او د کانو د ټرکونو نه به مناسب ټیکسونه هم اخستل کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خبرونه په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکاري ملیحا میرزادانا خبرونه اورو.
نن سهار د کوټه په سټلایټ ټاون کې د پولیو ډلو کارکونکو او دغوی د پولیس محافظینو لګاړو سره سیمه چاودنه چاودنه شوې چې د چارواکو په خبره په کیسه ور لسرتېری وژل شوې او 25 نور ژوبل دي. پولیس وایي چې دا یو ځانمرګي بریدو طریقې طالبان پاکستان خراساني ډلې د بریدې مواد منلې. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په جلال آباد کې له پاکستاني کونسلګرۍ سره نږدې تر ځانمرګي بریدو وروسته دوه وسلوال وژلي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه وسلوال په یو خالي کور کې پټ وو. تر هغې مخکې یو ځانمرګي برید کوونکی ځان الوزول. د وزارت په خبره له وسوالو سره په نښته کې اوه افغان سرتېري وژل شوي او اوه نور ژوبل دي. اسلامي دولت وسوالې ډلې په ټویټر پاڼه د برید ذمهواري منلې. د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی پاکستان بخپل پا سعودی عرب ته نه لیږي او نه په دې اړه له پاکستان څخه غوښتنه شوې ده. دا خبره نوموړي د سې شنبې په ورځ پارلمان بارنو چارو کمیټې غونډې ته د وینا په وخت وکړه. پاکستان وایي د هند د پټانکوټ پوځي اډې برید سره په تړاو د جیش محمد وسوالې ډلې ځینې مشکوک کسان یې د ابتدایي تحقیقاتو په غرض نیولې دي. دا خبره نن په اسلام آباد کې وزیر اعظم نواز شریف وکړه چې په مشرۍ د اعلی چارواکو یوه غونډه وشوه. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې ملکیت دی بلوچستان ته وسپارل شي. د نوې پورس مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې نوموړي د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نښه کول دي. نوموړي نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستنۍ کلنې وینا پر مهال ویل داعش او القاعده د امریکایانو لپاره مستقیم خطر دی. د ایران سرکاري ټي وي خبر ورکوي چې د هیواد اسلامي انقلاب ساتونکو یې لس نیول شوي امریکایان خوشي کړي دي. دغه سمندري عمله ایراني اوبو ته د ورننوتو په سر نیول شوی وه. انقلاب ساتونکو نن په ټي وي خپور شوي بیان کې ویلي چې تر بخښنې غوښت وروسته دغه کسان د خلیج نړیوال اوبو کې پرېښودل شول. او د ترکیې دوغان نومي خبري اژانس ویلي امنیتي ادارو په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې سره په تړاو درې مشکوک روسي وګړي نیولي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد خبرونو بیان د مليحه میرزاده او زموږ تکنیکی همکار جنتن درنا اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ له اړخه د خدای پامان او وختونو په خیر.